دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالی کړه. لدی عمل خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدی غره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای هم د شانتا نیک عمل خلق خوخوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو قدرمنو اوردونکو په سارنه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اړه ګیره ګیره سلامونه ونه. ازانو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1400 هجری المریز کال چنګاخ د میاشتې ومنټه ده چې د 1420 ختم هجری قمری کال د ذلقعده یامیانې د میاشتې لول لسمې او د 2020 میلادي کال د جون لا 28 نیټه سره سمون خوري. زمون په نن خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده لومړی لمامل سره سندرتا خبرونه وړاندې کیږي. ل خبرونو رستا بیا هم یو سیاسي تبصره اوردل شي چې عنوان دی د امریکا یو اړخیز پالنه د ټولې نړۍ لپاره یو ګواښ او چیلنج. نو د ورستا هم بیا د تاریخ پاڼې پروګرام اوردل شي. بیا هم ایران په تیرې اونۍ کې 19 پروګرام درته وړاندې کیږي چې ل د ورستا هم د نوښتونو پروګرام او ما برخه اوریدل شو چې په همدې سره زمونږ دا یو ساته سهارنه خبرونه سر ترسي. خو parstoday.com/p زمونږ د انټرنیټي سایت درکتی ولنډه د مکو بیا حاضرېږو. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غاګوسم پام وکړئ د محل خبرونه ته. دا خبرونو لنډیز. خاغلی عراقچی ویل چې د برجام د مقابل لورو د فیصله کولو وخت را رسیدلې دی. د افغانستان د پاکستانی طالبانو د شتون ادعا رد کړه. د افغانستان د شیرخان تجارتي لاره همغه راز تړلې ده. امنیت شورا دی د افغان ملکیانو په وړاندې جنایتونه وڅېړي. په یمن د سعودي تیریګرو هوایی حمله همغه راز دوام لري او د شمالي کوریا خلک د خپل مشر د وزن په کمیدا اندیښمن دي. اوس هم بشپړ خبرونه. خاغلی عراقچی وایي چې د اټمی موافقین برجام د مقابلو لورو د فیصله کولو وخت دی. زمون خبریال راپورټ راکړي د ایران د خارجه وزیر مرستیال سید عباس عراقچی د اسلامي شورا د بهرنی سیاست او ملي امنیت کمیشن لاغړو سره خپل غونډې ته په اشاره سره ویلي چې د ویانا خبرو اترو د ورستي وضعیت په اړه د کمیشن لا استاد سره سلا او مشورې شوې دي. ښاغلی عباس عراقچی د ویانا خبرو د نتیجو په اړه زیاته کړه تر اوسه د خبرو اترو شپږ پړاوونه تر سره شوې دي او تقریبا ورستیو مرحلو ته نږدې شوې. یو شمېر مسالې پاتې چې هغه په اړه په کافی اندازه خبرې شوې دي او د هیوادونو د فیصله کولو وخت نور را رسیدلې دي. عراق چې په وینا ایران مخکې خپل سخت فیصله کړي کله چې امریکا له ایټمی موافقه وتله په برجام کې پاتې شو. دا د ایران سخته او ستره فیصله و چې د برجام د ساتلو سبب شوې ده. د ایران د خارجه وزیر مرستیال ټینګار کړی چې حاضر دمه د مقابلو لورو وار دی او هغو خبرو اترو ته په پام سره چې درلودلې مودي باید فیصله وکړي او د برجام د بیا احیا په اړه ډلبندې ته ورسي تر څو موافقه وشي. امریکا له ایران زیات اټمی موافقه ته اړتیا لري. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت کمیشن وایندوی خاغلی محمود عباس زاده مشکینی له ایران پریس سره په خبرو کې ویل چې د ایران په چارو کې د امریکا د ځانګړي استازي دریز له دې زیات چې ډیپلوماټیک دریز وی یو ډول رواني جنگ دی څو زیات امتیازات ترلاسه کړي. زیاته کړه که ایران هم وغوړي د امریکا د منطق په شان عمل وکړي که د ویانا په خبرو کې د ایران ګټې تامین نشي نو ایران هم په خبرو اترو کې نه پاتې کیږي. خاغلی مشکینی هم در از ویل چې اسلامی ایران د خپلو ملی ګټو د تامینول لپاره د ویانا په خبرو کې شتون لري او که کومه موافقه هم لاسلیک کړي نو د ملی ګټو د تامینولو په چوکاټ کې به دا کار ترسره کړي. د افغانستان په میدان وردک کې د افغان پوز او طالبانو ترمنځ په نښتو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. زمونږ خبریال له غزنی راپورټ راکوي چې د افغانستان د میدان وردکو ولایت د سید آباد او چک ولسوالیو د طالبانو لاسته لویدلو راپورټونه په تازګۍ سره د طالبانو له لوري له رسندیو سره شریک شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی زبی الله مجاهد رسندیو ته په یوه پیغام کې ویلي چې د میدان وردکو ولایت د چک ولسوالۍ طالبانو په لاس سقوط شوه او په وینا یې په سید آباد ولسوالۍ کې یوازینی پاتې کنډک هم د طالبانو په کنټرول کې ورغی چې په وینا یې د چک ولسوالۍ د استخباراتو مدیر په جګړه کې وژل شوی دی او 9 نور عسکر ژوندي نیول شوی دي او په سید آباد ولسوالۍ کې لسګونو عسکر ژوندي نیول دي. ایزانو په دې اړه نور معلومات زمونږ د خبریال په دغه رالیګلي راپورټ کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد او چک ولسوالیو د طالبانو لاسته لویدلو راپورونه په تازګۍ سره د طالبانو له لوري له رسنیو سره شریک شوي. د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په کډیو پیغامونو کې ویلي چې تېره شپه د میدان وردګ ولایت د چک ولسوالۍ طالبانو په لاس سقوط شوه او په وینا یې په سید آباد ولسوالۍ کې یوازینی پاته کنډک هم طالبان په کنټرول کې شو چې په وینا یې د چک ولسوالۍ د استخباراتو مدیر په جګړه کې وژل شوی او 9 تنه نور سرتیري ژوندي نیول شوي او په سید آباد ولسوالۍ کې لسګونه سرتیري ژوندي نیولي. هڅه مو وکړه په دې اړه د میدان وردګ ولایت د سیمه ییزو چارواکو نظر واخلو خو بې ځوابه پاتې شو. په دې سره د یاد ولایت د ولایتي شورا استازی د عصمت الله عاصم د نظر په اخیستلو بریالي شو. نوموړی د یاد ولسوالیو د سقوط خبره مني او وایي چې یاد ولسوالۍ سقوط شوي او سرتیري هم طالبانو ته تسلیم شوي.
دغسې معلومات موږ هم ترلاسه کړي چې دواړه ولسوالۍ سقوط شوي دي او سرتیري ځواکونه تسلیم شوي دي. ورته
د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي دفاع وزارت رسنیو ته پر رالیږل شوي پیغام کې ویلي چې د هوایي قواوو په ملاتړ د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اړوند په سیسي سیمه کې د طالبانو د یو مخکښ قومندان ترګل مشهور په مغفور اتاته نور طالبان وژل شوي چې یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه وړي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. تر دې 15 ورځې وړاندې د دې ولایت جغتو ولسوالۍ د طالبانو په لاس سقوط شوه چې د یاد ولایت د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک په وینا په کې میشت افغان ځواکونه د تجهیزاتو د نشتون له کبله طالبانو ته تسلیم شول. نعمت الله افغان، تهران رادیو، غزنی.
خبرونو ته دوام ورکوو. افغانستان د پاکستانی طالبانو د شتون ادعا رد کړه. ورسته لاغه چې پاکستان ویلي چې تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې د دوی ضد فعالیتونه کوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت یې ادعا رد کړې ده او زیاته کړې ده چې د ټي ټي پي مرکز په افغانستان کې نشته دی. دغه وزارت ویلي چې دوی د خپل هیواد د ملي امنیت پالیسي له مخې لا ترهګرې سره بې توپیره مبارزه کوي او هیڅ کله کومې ترهګرې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې افغان خاوره د نورو پر ضد استعمال کړي. بهرنیو چارو وزارت د غرض له پاکستانه وختنه کړې ده چې له ترهګرې سره بې توپیره مبارزه وکړي او نور د اجازه نه ورکوي چې ترهګر یو بل سره نه پرېکېدونکي اړیکې ولري او د افغانستان امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د پاکستان ضد ترهګرو ډلو ته د فعالیت اجازه ورنه کړي. شیخ رشید احمد ویلي چې لومړي وزیر عمران خان امریکا ته غوڅ ځواب ورکړی چې خپل خاوره کې پوځي اډې نه ورکوي. شیخ رشید همداراز ویلي چې ګواکې د پاکستانی طالبانو په ګډون ځینې ډلې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره کوي او طالبان یې باید مخه ونیسی. شیخ رشید ویلی چې طالبان د پاکستانی طالبانو تحریک ته هم اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې په استفادې سره د پاکستان پر ضد اقدامات ترسره کړي. افغان چارواکي پر لپسې وایي چې پاکستان طالبان په خپل موټی کې نیولي افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره کوي. بلخوا پاکستان په حکومتي سویه د طالبانو سره د ملاتړ تورونه ردوي او وایي افغانستان کې د هیڅ به ځانګړې ډلې طرفداري نه کوي. د افغانستان د شیرخان تجارتی لارې مغراس تړلې ده. د افغان غ خبری آژانس لا راپور سره سم د کندوز د ولایتي شورا غړي ربانی ویلي چې لاغه وخت شي د شیرخان تجارتی لارې د طالبانو په حمله کې نسکور شوه نو فعالیت یې تړل شوی دی. ربانی زیاته کړی دا چې د دغه تجارتی لارې په نسکولیدا سره د کندوز زیاتره ولسوالۍ طالبانو په نیوا کې راغلي او وزیر دمه دغه خار په شاوخوا کې جنگ دوام لري. هغه جوته کړی چې په کندوز خار کې په یو اونیز جنگ کې درې سوه ملکیان مړه او ټپیان شوي دي. د شیرخان تجارتی لاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ مهمه سرحدي لاره حسابي. امنیت شورا د افغان ملکیانو پر وړاندې جنایتونه وڅېړي. د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د یو پلای وټاکي څو په دغه هیواد کې د ملکیانو پر وړاندې جنایتونه وڅېړي. د کمیشن په یوه اعلامیه کې ویلي اړتیا ده تر څو هدفي وژنې پر قومي او مذهبي لګښتونو او ښوونیزو مرکزونو بریدونه زر تر زره وڅېړل شي. په اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان حکومت باید د دغې غوښتنې ملاتړ او د دې پلاوي د ایجاد او څېړنې په برخه کې ملګرتیا وکړي. د بشري حقوقو کمیشن د خپلو دوو همکارانو فاطمه نتاشا خلیل او احمد جاوید فولاد وژل کېده د لومړي تلین په مناسبت د هغوی د قاتلینو د نه پیدا کېدو برخه کې پر حکومت سخته نیوکه کړې ده. د یادولو ده چې د بشري حقوقو کمیشن دغه دوه کارکوونکي د تیر 2000 کال په جون میاشت کې د وچسپکي ماین په 14 کې وژل شوی وو. تر دې وړاندې هم د افغانستان د بشري حقوقو کمیشن او د ملګرو ملتونو سیاسي استازندوی دفتر په دغه هیواد کې د ملکي تلفاتو په اکله اندېښنه ښودلې وه او د جګړې په ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکیانو ژوند ته دې جدي پاملرنه وکړي. په یمن د سعودي تیریګرو هوایي حملې هم غراز دوام لري. عربستان د اوربند د ټینګولو په لړ کې په هلوزلو په ارتباط په خپلو اداګانو سره سره هم غراز د یمن بیلابیلې سیمې بمباری. د یمن د المسیرا ټلویزیونی چینل لا راپورټ سره سم د سعودي تیریګر ائتلاف په تیر شاو او روس کې د یمن په لویدیځ په تیرابیا په الهوده ده بیلابیلو سیمو کې یو سلو څلور ځله بمباریانې کړي دي او د خپلې ادعایي اوربند خلاف ورزي کړي ده. د حملې په داسې حال کې ترسره کیږي چې د یمن د مصطفی ولسمشر منصور هادی او عربستان مغرض ادعا کوي چې یمنی عسکر د اوربند په ټینګولو پسې نه دي. د عربستان خارجه وزیر فیصل بن فرحان څو میاشتې مخکې د یمن د کړکېش ته د پای ټکی کې خودرو په زمینه کې د مخکې وړاندې شوی طرح خبر ورکړیو. دا څو کلونه کېږي چې د یمن په ملکیانو د سعودي تیریګر ائتلاف حمله دوام لري او پکې تر اوسه پورې ګڼ شمېر خلک وژل شوي. همدارس د دغه هیواد بېخمینیو ته هم سخت او درند تاوانونه اوریدلې دي. او ورستۍ خبر دا چې د شمالي کوریا خلک د خپل مشر د وزن په کمیدا اندېښمن دي. نالا راپور سره سم د شمالي کوریا یو خارج دغه هیواد ملي ټلویزیون ته ویلي چې جونګ اون کمزوري د خلکو زړونه مات کړي دي. په ورستیو کې رسندوی راپورټونه ورکړل چې د شمالي کوریا مشر جونګ اون له یوې میاشتې غیبت وروسته کیمرو مخې ته راغی نو د تیر وخت په نسبت ډېر ډنګر ښکارېده. تیر کال په لویدیځو رسندیو کې داسې اوازې خپرې شوې وې چې جونګ اون مړ شوی خو هغه د یوې کارخانې د پرانستل کېدا په دستورو کې په شتون کې دغه اوازې ختمې کړې. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې یوه دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د امریکا یو اړخیز پالنه درستې نړۍ لپاره چیلنج. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. لا یو اړخیز پالنې سره مقابله نن په یوې نړیوالې اړتیا او ضرورت بدل شوې ده، ځکه چې یو اړخیز پالنه یوازې یو یا څو هیوادونه نه ګواښي، بلکې درستې نړۍ لپاره یو چیلنج حسابېږي. دغه موضوع په جنیوا کې د ایران د دایمي استازي او سفیر په ویناو کې هم مطرح شوه. خاغلی اسماعیل بقایی همانا د دغه موضوع د اهمیت په بیانولو او د پراختیایي هیوادونو پر ضد د امریکا په بایکاټونو د نیوکې په ترڅ کې ویلي چې د وخت رسیدلې چې نړیوالې بشردوستانه ادارې د بشردوستانه فعالیتونو لپاره د یو اړخیزه بایکاټونو د منفي پایلو خبره او کوکا وایي، او د داسې خلاف ورزیو پر ضد د بشردوستانه فضا د ساتلو لپاره د اغیزمنو لارو چارو د رامنځته کولو په لړکې اقدام وکړي. په دغه موضوع کې دوه مسالې مهمې دي. لومړی مسله دا یو اړخیز بلنې تاواني پایلې دي چې په نړیوالو اړیکو کې د دستو هیوادونو راتلونکي او برخلیک ته متوجه دي. دوهمه مسله هغه رول دی چې د ملګرو ملتو درست غړي هیوادونه باید له یو اړخیز پالنې سره د مقابلې په بحث کې ولوبوي، چې یو نړیوال مسؤلیت دی. امریکا په یو اړخیز پالنې سره د نړیوالو حقوقو سخته خلاف ورزي کړې ده، او په ظالمانه بایکاټونو، اقتصادي، رسندوی، کلتوري جنگ او پراخو رواني عملیاتو سره د نړۍ درستو حقوقو ته تاوان رسولې دي. دغه اقدامات د نړیوالې ټولنې د ارادې د کمزورتیا او بې قانوني توب د خپرېدا سبب ګرځېدلې دي. د امریکا ډیر غوښتنې چې د یو اړخیز پالنې نیخ په نیغه نتیجه ده، همداراز په نړیوالو اړیکو واکمن اصول او اړیکې له ستونزې او مشکل سره مخامخ کړي دي. د امریکا حکومت چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کوونکي دي، له نورو هیوادونو غواړي چې خپلو نړیوالو ژمنو ته پایبند واوسي. د امریکا یو اړخیز پالنه یو پراخ ګواښ دی چې په نړیوال ډګر کې باید وغندل شي. د ایټمی موافقې په نسبت د امریکا بدلوزی او یو اړخیزه پالنه د داسې کړنو یوازې یوه بیلګه ده. د امریکا اوسنی حکومت د امریکا د پخوانی حکومت د اقداماتو شریک دی. روښانه ده چې د امریکا د سیاست اړخ په ټولو هیوادونو د یوه هیواد د لیتوګو تپل دی چې خطرناک بدعت او د بشري ټولنې د برخلیک په تاوان دی. د اروپا د بهرنی سیاست مسول جوزف بورل د څو اړخیز پالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل ورستی پیغام کې د ټرمپ په وخت کې د امریکا په یو اړخیزه سیاستونو په نیوکې سره جوته کړه، څو اړخیز پالنه له داسې ګواښ سره د مقابلې یوازینۍ اغیزمنه لاره ده چې هغې په وړاندې هیڅ هیواد هم په یوازې سر عمل نشي کولی. په یعنې حال کې د امریکا د یو اړخیز پالنې په وړاندې د نړیوالې ټولنې په انفعال زیاتې نیوکې کېږي. بې شکه په هر دلیل د یو اړخیز پالنې په وړاندې چوپتیا له نړیوالو ګټو سره په تضاد او د نړیوالو تړونو او ژمنو خلاف ورزي ده، او په نړیواله ټولنه کې به په پایداره رویې د دغو اقداماتو د بدلېدا زمینه برابر کړي. په همدې دلیل د امریکا د ډېر غوښتونکي سیاستونو په نسبت ځنډ او بې پامي به په ټولو زمینو کې د نړۍ لپاره درانده بیه ولري. تجربه ښودلې ده چې د امریکا د لاس وهونکو سیاستونو تایید او ورسره غږملتیا د سیمه ایز او نړیوال امنیت او سولې په ګټه نه ده. ایزن و رسول الله مبارک په یوه مبارک حدیث کې فرمایي، مسلمان هغه دی چې لاس او ژبې بل مسلمان ته آزار او تاوان ونه رسي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته. ایزن تاسو د تهران اډو یو ساته سره نه خبرونه اوري.
تاریخ پانا
ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومني عزیزانو وسم د تاریخ او بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پوهیږئ نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1400 هجری لمریز کال د چنګاښ د میاشتې اوومه نیټه ده چې د 1424 هجری قمری کال د زیقادې امیانې د میاشتې له 12 او د 2021 میلادي کال د جون له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر دو سوه درې شپېته کاله پخوا د 1904 هجري قمري کال د زیقادې د میاشتې په 12 نیټه اووم معصوم پیشوا حضرت امام موسی کاظم علیه السلام د عباسي ظالم خلیفه هارون الرشید په حکم له مدینې څخه عراق ته جلا وطن کړی شو. ویل کیږي چې هغه حضرت د 1904 هجري قمري کال د ذلحجې په 1 نیټه ښار ته داخل شو او زندان ته ولیږل شو. امام موسی کاظم علیه السلام یو موده د بصرې واکمن عیسی بن جعفر په زندان کې وو، خو هغه هارون ته یو لیک ولیکه او وی غوښتل چې هغه حضرت یو بل کس ته وسپاري، ځکه چې په دې ټوله موده کې د هغه حضرت پر ضد یو سند هم نه دی موندل شوی. هارون هم امام بغداد ته جلا وطن کړ او له خپل وزیر فضل بن ربیع غوښتنه وکړه چې هغه حضرت شهید کړي، خو هغه ونه منله. بالاخره سندی بن شاهق د عباسی دربار وزیر د یحیی بن خالد برمکی په حکم او د هارون په غوښتنه حضرت امام موسی کاظم علیه السلام شهید کرد. یو سل نه ویشت کاله پخوا د 1414 هجری قمری کال د زیقادې د میاشتې په 12 نیټه ناصر الدین شاه قاجار د تهران په جنوب کې د حضرت شاه عبدالعظیم په حرم کې د میرزا رضا کرمانی په وسیله ترور شو. ناصر الدین شاه قاجار د محمد شاه له مرګ وروسته په 14 کلنۍ کې قدرت ته ورسید او تر 500 کالو مودې پورې د ایران پاچا پاتې شو. د ناصر الدین شاه قاجار د بادشاهۍ په اوږدو موده کې په ایران کې له لوړو ژورو ډک بدلونونه رامنځته شول. د ایران په حکومتي جوړښت کې د اصلاحاتو بنسټګر امیر کبیر قدرت ته لرسېده وروسته د ناصر الدین شاه قاجار لومړنی وزیر و. امیر کبیر هم د بادشاه په شاوخوا کې د هغه د بدغواړو او په انګلستان حکومت پورې د پیلو په دسیسې او د ناصر الدین شاه په لاس سره لیک سره وبژل شو. بالاخره د ایران اصلاح غواړي او ستر مبارز روحاني سید جمال الدین صدابادی یو شاګرد د میرزا رضا کرمانی د ناصر الدین شاه د بادشاهۍ د 500 کلیزې د جشن د پیلېدا په دورشل کې د حضرت عبدالعظیم حسنی په زیارت د 2 مرمیو په ویشتلو سره د قاجار شپېته کلن بادشا عمر ختم کړ. څلور شپېته کاله پخوا د 1950 میلادي کال د جون په 28 نیټه د امریکا په پلازمینې واشنگټن ښار کې د واشنگټن اسلامي مرکز خپل کار پیل کړ. د دغه مرکز د جوړېدا کار په 1949 میلادي کال کې د امریکا د مسلمانانو په ملګرتیا سره پیل شو او په 1950 میلادي کال کې د کار په پیلولو سره په دغه هیواد کې په یوې دینی بیلګې بدل شو. سلویشت کال پخوا د 1416 هجری لمریز کال د چنګاښ په 1 نیټه د اسلامي انقلاب یو ډیر غوره ملګری حضرت آیت الله ډاکټر سید محمد حسینی بهشتی له خپلو 2 ملګرو سره د حزب جمهوری اسلامي دفتر د چاودنې په غمیزه کې شهید شو. د غبوژنون کې حادثه او چاودنه د مجاهد خلق نوم یوې ترهګرې ډلګې چې د ایران په زرګونو خلک یې شهیدان کړي دي د یو نفوذي عامل په وسیله سره وشوه. آیت الله ډاکټر بهشتی چې د دغې غمیزې تر ټولو مهم شهید و د اسلامي انقلاب د لومړۍ درجې او مؤثره شخصیت و. هغه په ایران کې د اسلامي ایران او د اسلامي جمهوری نظام د بنیاد د ایښودلو په دوران کې یو مهم رول درلود او د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له اصلي ملګرو څخه و. شهید بهشتي همداراز د ایران د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون په برابرولو له انقلابي ځواکونو څخه په ملاتړ د اسلامي قضایي ادارې د بنیاد په ایښودلو د لیبرالانو چلولونو سره په مقابله او د امریکا د دسیسو په وړاندې د مبارزانو په لومړی صف کې شتون درلود.
د انسان په ځان منامه کې خکلی دا پخپله لخپل عقل سره حسد کول دي.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران د پښتو خبرونې خوښو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
په تهران کې د ایران د ځینو مهمو بدلونونو په باب له اونیس پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په پیل کې درته د ځینو مهمو بدلونونو خلاصه او پسې هم تحلیلي برخه در اورو. هیله ده چې را سره ملتیا وکړئ.
له یو اړخیزو بندیزونو سره سره په ډیرو ډګرونو کې د ایران پرمختګونه، د ایران لخوا د بشري حقوقو لخوا د غرضي راپور ردیده، او د افغانستان د وروستیو بدلونونو په باب د ایران د لوړ پوړو چارواکو سیمه سفرونه په تیرې اونۍ کې د ایران ځینې مهمې پیښې وې او اوس مهم رابولو د ځینو پیښو په اړه د تحلیلي برخې اورېدو ته.
قدرمنو اوریدونکو، د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د غیر قانوني او یو اړخیزو بندیزونو سره سره په ډیرو ډګرونو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت یو تر ټولو وروستۍ علمي بریا د کورونا واکسین په تولیدولو کې کامیابی ده چې ایران ورسره د کورونایي واکسینو تولیدونکو په شپږو هیوادونو کې ورسره شامل شوی دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د جمعې ورځې سهار له کورونا وایروس سره د مقابلې لومړنی ایرانی واکسین کو ایران برکت نومي واکسین لومړنی ډوز پیچکاری کړ. د اسلامي انقلاب معظم لارښود د کو ایران برکت نومي ایرانی واکسین له پیچکاری کولو وروسته د هغو درستو چاروالو مسؤلانو په قدرونې سره چې په خپلې پوهې، علم او علمي او عملي زیار سره یې هیواد له دغه ملي افتخاره برخمن کړی وفرمایل، ما اول گروهنه نه درلوده لغیر ایرانی واکسن استفاده وکړم، پر دې اساس مو ویلی وو د ایرانی واکسن پتمه پاته کیژم، ځکه چې باید د ملی ویار احترام او ستاینه وکړو، او تر هغه وخته چې په داخل کې د درملنې او مخنیونی امکان وي نو ولی ورزنې استفاده و نه کړو. دوی د غراس فرمایلی البته کله ضرورت شي د ایرانی واکسین ترڅنګ د بهرنی و واکسینو څخه استفاده هم څه مشکل نه لري، خو باید ایرانی واکسین ته د احترام په سترګه وکتل شي او له درستو ځوانو هڅانده او زیارکښو متخصصانو څخه چې د هیواد په ډیرو مرکزونو کې د دغه واکسین د تولید په مرکز کې بوختې ستاینه او مننه وکړو. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم دا راز ویلی دی، له ایرانی واکسین څخه په استفادې باندې پر ټینګار سربیره مو دا ټینګار هم درلودلی چې د واکسین ترلاسه کول په خپل طبیعي لمبر او وار سره ترسره شي، چې الحمدلله اوس له 80 کلونو زیات عمر لرونکو او زما هم عمره زیاتره کسانو واکسین پیچکاری کړی دی. ایران اوس په نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تولیدونکو شپږو هیوادونو په لیکه کې شامل شوی. د حضرت امام خمینی د فرمان اجرایی کمیټې او برکت مؤسسې د ایران پاستور انسټیټیوټ د رازی د ډریپونو یا سروم د جوړونې او واکسینو مؤسسو زیات شمیر طبي پوهنتونونه، دفاع وزارت او په بنسټه یا دانش بنیان شرکتونه او مؤسسې د دغه پروژې اجرا کوونکي دي او دا د ایران علمي ویاړونه دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په همدې باب له واکسینو سره د اړوند مقالو د خپرولو او د علمي سندونو د ثبتولو پر ضرورت ټینګار کړی او ویلي دي د واکسین په وخت پیاوړی او زر تولید ترڅنګ د دوی علمی مقاله او سندونه هم زموږ له دغه لوی او ویاړمن کار څخه د دنیا د خبرولو لپاره تیار او خپاره شي.
څه د پاسه یوه لسیزه کیږي چې د بشري حقوقو شورا د ایران په ضد د غیر حقیقي تورونو او فضا جوړونې لپاره په یو ځای بدله شوې ده. د دغه بهیر په دوام کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو شورا په خپلې 24مې غونډه کې د ایران په ضد یو بشپړ سیاسي او غرضي راپور خپور کړ. په جنیوا کې د ملګرو ملتو په دفتر کې د ایران سفیر او دایمي استازي اسماعیل بقایی همانا د بشری حقوقو په 24مې غونډه کې دغه راپور پر ردولو سره روښانه کړی ده. اسلام ایران له درستو هیوادونو غواړي چې د بشری حقوقو د موضوعګانو په ارزونې او د سیاسي او دوګونو سټنډرونو په حسفونې کې د نړیوال اصول بې پلویتوب او دغه راز د خپلې خوښې چلند نه کول رعایت کړي. د کینیډا، آسټریلیا، برېټانیا، ډنمارک، امریکا، جرمني او فرانسې په څیر ځینې حکومتونه په داسې حال کې د بشري حقوقو خبره کوي چې په دغو هیوادونو کې د اعتراض کوونکو ځپل، د تورپوستو وژلې، د لږکیو په تېره بیا د مسلمانانو عامه وژنه، کړول او د بندیانو شکنجه کول او د اروپایي اتحادیې د پولو په داخل کې پر کډوالو او پناهغواړو د دباو اچول د قانون اجرا ګڼل کیږي. دغه دوه ګڼه نظر ښیي چې د بشری حقوقو موضوع د لویدیز د سیاسي چلندونو او د سیاسي استفادې کوونکو لیتوګو په څیر د مؤلفو تر اغیزو لاندې دي. د بشری حقوقو حقیقتونو ته د لویدیز بې پامي او د ایران په ضد د رسندوی او پروپاګانډیزو فضاګانو څخه د بشری حقوقو د شورا اغیزمنې ده او په خپلو ټاټوبو کې د ایرانی ضد تر هغرو ډلګیو ته پناه ورکول د بشری حقوقو په موضوع کې د لویدیزوالو دوه ګڼواله دي. امریکا چې د بشري حقوقو او لیتوګې د ازادۍ په پلمه په نړۍ کې خپلې لاسوهنې توجیهوي، تیره اونۍ د بیان د ازادۍ په ضد په یوه ناغېړي اقدام کې د العالم، پریس ټی وی، المسیره او الکوثر ټلویزیوني چینلونو د ویبپاڼو په شمول د آسیا د ریډیو ټلویزیون د ټولنې د غړو ځینو چینلونو سایټونه په دروغجنو پلمو سره وتړل.
البته باید ووایو چې دا لومړنی ځل نه دی چې امریکا په سیاسي دباوونو سره د ایران رادیو او ټلویزیونی چینلونو د بهرنیو خپرونو د ادارې خپلواکه چینلونه د خپلو رسندوی ترهګرۍ په شیش کې راوستې دي. له دې مخکې هم د سپوږمکیزو پر غوڅولو سربیره یې په کراتو د دغه چینلونو د کارونکو ویبپاڼې مسدودې او تړلې دي. د ایران د اسلامي شورا د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن یو غړي شهریار حیدری له ایران پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د العالم پریس ټي وي، الکوثر او د یمن د المسیره ټلویزیوني چینلونو د ویبپاڼو له تړلو د امریکا د موخې په باب ویلي دي. امریکا په نړۍ کې د حقایقو په خبره دا اندېښمنه ده. د ایران د پارلمان د بهرني سیاست او ملي امنیت د کمیشن دغه یو مسؤول مقام زیاته کړې ده، امریکا له هغو آزادو رسندویو سره چې د بشري ټولنو حقیقتونه نړۍ ته منعکس کوي مخالفه ده او ورسره غرضي چلند کوي. د امریکا دغه اقدام د دې ښودنه کوي چې آزاد رسندوی په ټولنه کې په تیره بیا په هغو هیوادونو کې د موجوده واقعیتونو په خپرولو سره چې پرې ظلم شوی اغیز شیندي.
په افغانستان کې په خونړیو نښتو او د تاوتریخوالو په زیاتېدا پسې د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت ځانګړي استازي محمد طاهریان فرد اسلام آباد ته د سفر او د اسلام آباد له چارواکو سره د خبرو اترو په درشل کې د افغانستان د ملي مصالحې د لوړې شورا له مشر عبدالله عبدالله او دغه هیواد له خارجه وزیر محمد حنیف اتمر سره د افغانستان د وروستیو سیاسي او امنیتي بدلونونو په باب خبرې اترې کړې دي. د افغانستان په چارو کې د ایران ځانګړي استازي پاکستان ته له سفر وروسته د تیرې جمعې په ورځ بیا کابل ته سفر کړی او دغه هیواد له سیاسي او دفاعي چارواکو سره بیا لیده کته کړی دي. له دغو مشورو سره په یو وخت په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د امنیت شورا په غونډه کې چې د افغانستان په باب جوړه شوی لدغه هیواد د بهرنیو عسکرو وتلو ته په اشاره سره ویلی دي، له افغانستانه د بهرنیو عسکرو په وتلو سره طالبان زور ته د مخه کولو لپاره هیڅ پلمه او توجیه نه لري، پر دې اساس باید تاوتریخوالی ودرول شي. د ایران د اسلامي شورا د بهرنی سیاست او ملي امنیت د کمیشن یو غړي فدا حسین مالکی هم باوري دي په تیرو دوو لسیزو کې د امریکا غلط سیاست لامل شوی چې اوس په افغانستان کې درست قومونه او ډلې ټپلې د یو بل په مقابل کې ورشي. ښاغلي مالکی دغه راز ویلي دي، امریکا په هغو ژمنو چې د افغانستان په باب یې په ملګرو ملتو کې کړي وې هیڅ عمل نه دی کړی. د ایران د پارلمان د بهرني سیاست د کمیشن دغه یو مسؤول مقام هم دا راز ویلي دي، په افغانستان کې د طالبانو وروستی حرکت په حقیقت کې هغه امتیاز دی چې امریکا له دغې ډلې سره د خبرو اترو په میز باندې ورسره موافقې ته رسیدلې ده. په هر حال د ایران اسلامي جمهوریت تل د افغانستان د ملت او حکومت ترڅنګ درېدلې او د یو باثباته او قرار هیواد له رامنځته کولو سره د مرستې لپاره یې هڅه کړې ده او په دغو حساسو شرایطو کې هم د طالبانو ډلې په شمول په افغانستان کې له درستو ښکېلو لورو غواړي چې د افغانستان د ولس ګټې دي له نورو ګټو لا برلا سو گنی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د تیرې اونۍ د ځینو مهمو بدلونونو په باب د اونیز پروګرام وخت هم همدومره و. نو د تر بل پروګرام مو په نیومن خدای سپارو.
الله مل او ملګری.
نوښتونه
د تهران د پښتو خبرونه خوژو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیماب
د نوښتونو نومې لړۍ لننی و مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو د ایران د اسلامي جمهوریت وسلوال ځواک دفاعي صنایع توانېدلې دي په وروستیو څو کلونو کې سترې بریاوې ترلاسه کړې. د سمندري جنگي بیړیو جوړول په دغو بریاوو کې یوه ستره بریا شمېرل کېږي. په دې باب د ایران جمهوران د ماوند او سهن نومې جنگي بیړۍ تر دې دمه د موج په کلاس کې حسابېږي. جمهوران د موج په کلاس کې د ایران جوړه شوې لومړنۍ جنگي بیړۍ پیژندل کېږي چې په بشپړ ډول ایرانۍ پوهې او ایرانۍ متخصصانو په لاس جوړه شوې او په 2009 کال کې د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک ته سپارل شوې ده. د ایران او نورو هیوادونو د تجارتي کښتیو د دفاع لپاره د سمندر په نړیوالو اوبو کې تر 3000 کیلومتر پورې د سمندر کچ کونې توان د دغې جنگي بیړۍ د عملیاتي توان منایو یوه برخه شمیرل کېږي. د ماوند یو نومي جنگي بیړۍ د موج کلاس دوهمه جنگی بیړه او د ایران جوړه شوې ده چې په 2015 کال کې د پوز د سمندري ځواک د شمال برخې له بیړیو سره یو ځای شوې. په لری سمندرونو کې د پوز د سمندري ځواک په ستراتیژیکو عملیاتو کې شتون. د ماوند یو نومي جنگی بیړه د موج کلاس دوهمه جنگی بیړه او د ایران جوړه شوې ده چې په 2015 کال کې د پوز د سمندري ځواک د شمال برخې له بیړیو سره یو ځای شوې. په لری سمندرونو کې د فوج د سمندري ځواک په ستراتیژیکو عملیاتو کې شتون د موج د کلاس د نورو بیړیو په شان د اوږدو سمندري سفرونو په وړتیاو سره د دغه جنگي بیړۍ د عملیاتي توان یو برخه شمیرل کیږي. سهن نومي بیړه د موج کلاس دریمه جنگي بیړه ده چې د ایران د فوج د سمندري ځواک د متخصصانو او ځایي شرکتونو په وسیله پلان او جوړه شوې ده. دغه بیړۍ د 2012 کال کې افتتاح شوې. د دغه جنگي بیړۍ د خپل کلاس یوه بلګا دریمه کښته ده او له جمهوران او د ماوند وروسته پلان او جوړه شوې ده. د دغه جنگي بیړۍ توان منی له هوایی او سمندري موخو سره د مقابلې توان ګڼل کېدلی شي.
البته د نازایی جنگي بیړۍ چې په سمندر کې او د سمندر پاوزې کې د ایران د پاوزې یو تر ټولو رستۍ او نوې بریا د هم د موج کلاس څلورم ستره بریا بلل کېدلې شي. د دغې جنگي بیړۍ پلانونه او جوړښت په سمندرونو کې د اسلامي ایران او د پوځي او صنعتي پوهې او ټکنالوژۍ ورایښت ګڼل کېدلی شي چې د دنانومې جنگي بیړۍ ورسره په یو ځای کېدا سره د ټکنالوژۍ یوې نوې مرحلې ته وارد شوی. د دنا نومې جنگي بیړه په سمندر کې 15 ټارګټ او په هوا فضا کې هم یو ټارګټ په یو وخت په شیش کې راوستلی شي. په همدا وروستیو کې دغه جنگي بیړه د ایران د اجرایی او پوځي چارواکو پښتون سره د ماینونو موندون کې کښتۍ شاهین سره په یو وخت په بندر عباس د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د سمندري ځواک د جنوبي برخې له بیړیو سره یو ځای شوې ده.
دوستانو د مېرمنو د بچی د زیږونې ناروغي یا شندواله یو داسې مشکل دی چې ډیرو جوړو یعنی خزی او خاوند ته ممکنه ده پیښ شي. دا موضوع تل د دغو کسانو لپاره ډېرې روحي مالی او د غراس ټولنیزې ستونزې رامنځته کوي. ډیر داسې عوامل شته چې د شنډوالي لامل کیږي. په همدې دلیل متخصصانو تل هڅه کړې ده د دغه مشکل د حل لپاره کومه لاره چاره ولټوي. په ایران کې د ابن سینا څېړنیز مرکز د متخصصانو په نوي لاسته راوړنې کې دوی په خپلو څېړنو کې ښودلې ده چې د تخمدان یا بچېدانې د زیرمې کې ده د بدن له دفاعي سیستم سره له اړوند عواملو سره ډیر ارتباط لري. د ابن سینا د بی اولاده یا شنډوالی د درملنې د مرکز د متخصص ټیم یوې غړي او د ایمونولوژي متخصص ډاکټر مریم توکلی په وینا د دغه ناروغۍ د رامنځته کېدا علتونه تر دې دمه په دقیق ډول مشخص نه دي، خو مطالعه ښیي چې جینټیکي علتونه، ایمونولوژیک علتونه او دغه راز د چاپیریال، خوراکي او د سټرس علتونه د تخمدان یا بچېدانې د زیرمه کېدا په کموالي کې رول درلودلی شي. د دغه متخصص په وینا د تخمدان د زیرمه کېدنې د ارزونې د راودې په باب معمولا له مختلفو هارموني ټیسټونو استفاده کیږي، خو دغه ازموینې یوازې د بچېدانې د زیرمې کمیت ښیي او د سپرمو یا سیلز د کیفیت او خوالي د ارزونې لپاره هیڅ ډول ټیسټ نشته. د ډاکټر میرمن مریم توکلی په وینا کله کله ممکنه ده د بدن دفاعي سیستم تیروتنه وکړي او د بچېدانې یا سپرمو په ضد کوم عمل ته وارد شي، همداراز په بدن کې د هارمونز فعالیت کوي. په دغه شان موریدونو کې د هارمونز پیدا کونې د برخې په ضد د بدني تیروتي فعالیت بچېدانې یا سپرمز د بچېدانې د زیرمه کېدنې کې کمیدا لامل کېدلی شي. هغه ازموینې چې په مستقیم ډول د سپرمز په ضد انټي باډیز تشخیص کوي نشته، خو د بدن له دفاعي سیستم سره اړوند یو شمېر ټیسټونه په غیر مستقیم ډول دغه تشخیص مطرح کولی شي.
دوستانو، د ایمونولوژي متخصص میرمن ډاکټر مریم توکلی په وینا د ایم ایس یا پسوریازیس په څیر د دفاعي سیستم ضد ناروغۍ د تخمدان یا بچېدانې د زیرمې له کمیدا سره په مستقیم ډول هیڅ ارتباط نه لري، او په حقیقت کې د بدن دفاعي ناروغیو باندې ککړتیا او بچېدانې د زیرمې د کمیدا لامل نه کیږي. خو کله چې د بدن دفاعي سیستم د بدن د یوې برخې پر ضد تیروتی فعالیت کوي، مثلا په ایم ایس ناروغۍ کې د عصبي سلولونو د پردې پر خلاف ناروغۍ کې د پوستکو د سلولونو پر ضد، نو دا احتمال مطرح کیږي چې د بچېدانې یا د سپرمز د دفاعي سیستم هم فعالیت کوي او د تخمدان د زیرمې د کمیدا لامل کیږي. د ایمونولوژي د فکتورونو له امله د بچدانې د زیرمې کمیدا د تشخیص په بڼه کې باید هڅه وکړو دفاعي سیستم منظم کړو، او دا کار د دفاعي سیستم د منظمونکو درملو په وړاندې سره ترسره کوو. د درملو ډول ترلاسه کولو وخت او اندازه د هر یو کس لپاره مختلفه وي او د درستو لپاره یکی یو نسخه نه وي. د درملنې د اغېز شیندون کې مده هم مختلفه وي، البته لږ تر لږه له یوې تر یوې نیمې میاشتې پورې فرصت لازم دی څو د درملنې اثرات ووینو، خو دغه درملنې د تخمدان د زیرمه کېدا د زیاتېدا لامل نه کیږي، بلکې پاتې سپرمو ته د دفاعي سیستم له تاوان رسونې په مخنیوي سره د دوی کیفیت زیاتوي او د سپرمز کیفیت هم د شنډوالي او امیندوارۍ په چانس کې ډیر مهم رول لوبوي.
دوستانو، په تیرې اونۍ کې د یوه ایرانی انیمیټر په وسیله د هنري بریاو شاهدان هم وو. د زاګروف د انیما فیسټ نړیوالې جشنوارې د یو دیرشم پړاو جیوري پلاوی یا قاضیانو د خپل لومړني تولید د فلم تر ټولو غوره جایزه د چهارم دیوار نومي انیمیشن د جوړولو لپاره محبوبه کلایی ته ډالۍ کړه. د انیمافس جیسن وره د جوری پلاوی په اعلامیه کې راغلی دی چې د دیوار چهرم نومي ایرانی فلم د خپل ارزښتمن تجربه د تخنیک لپاره چې کتونکي د کیسې د اتل د ذهن پړاو ته بوزي او همدارز د ټولنیزو سیاستونو د اصلاح او د کورنۍ پر په هونې د هغه ټینګار د زلاتکو ګرګیچ نومي په برخه کې د لومړی تولید تر ټولو غوره فلم په توګه ټاکل شوی. زلاتکو ګرګیچ چې د جایزه د هغه په نامه ډالې کیږي د پروفیسر بلټازر پنځون کی او د زاګرب مکتب اصلي تھیوریشن او بنسټګر دی. د لومړی ځل لپاره دا چې د ایران انیمیشن له دغه مهمې جشن واره د یوې اصلي جایزې په ګټلو کې بریالی شوی او له دې مخکې یوازې د آغای ګوزن انیمیشن د دغه فیسټیوال څخه د ستاین لیک په ترلاسه کولو کې بریالی شوی.
د تهران د پښتو خبرونه خوږه مینوالو د دغه مطلب وخت هم دومره نو تر بل مطلب پورې مو پنیا ومن خدای سپارو
خاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. کا غواړی چې په انټرنیټ زموږ ژوندې خبرونه واوري یا پرې خبرونه تبصره او نور مطلبونه ولولې نو زموږ د سایت ادرس در سره ولیکي parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو اعلی ممل او ملګری.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.